ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او د خبرونو د ویان نجیب عامر نیکی هلی او سلامونه مني د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکخ علي وزیر عدالت ته وړاندې کول او په شمالي وزیرستان کې کسبندیز کې نرمي د دې خبرونې د سر موضوعات دي. یو شمیر نور کورنیو سیمیز مطالب مدل هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به اوونیزه خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې د یوې بجې خبرونه د نجیب عامر.
پاکستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر نن بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو. د افغانستان دفاع وزارت د داعش خلاف عملیات پیل کړي. سعودي او امریکا ویلي د ایران سره د جګړې اراده نه لري. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علي وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو. په دې موقع سخت امنیتي تدابیر نیول شو. د پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو په وینا دا چې ترهګرۍ ضد عدالت جج په رخصتۍ تللی و، نو نوموړی سیشن جج ته وړاندې کړل شو چې نوموړي ته د رواني میاشتې پر 19 بیا عدالت ته د حاضرېدو تاریخ ورکړل شو. علي وزیر او محسن داوړ چې د پاکستان په پارلمان کې د وزیرستانونو استازي دي په خړ کمر کې د مې د شپږویشتمې لپیخې وروسته نیول شوي دي. هلته د شمالي وزیرستان چارواکو پرون مشال لډیو ته وویل چې د یادې ضلع له شنه خوړه نیولې تر د تخیلو پورې سیمو کې ګزبندیز کې نرمي راوستل شوې ده. یو ځایي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط مشال ته وویل خلک په دې شرط چې خپل شناختي کارډونه له ځانه سره ولري د ورځې تګ راتګ کولی شي، خو البته د شپې مهال به کرفیو په خپل حال وي. دا ګزبندیز که څه هم په مې میاشت کې د خړ کمر د پیخې نه پس وخت په وخت روانو، خو د جون په 1 چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر پوز برید کې څلور افسران وژل شول، نو په پرله پسې ډول دوام وکړ او صرف 2 ورځې پکې نرمي راوستل شوې وه. مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند وایي د حکومت خلاف تحریک پیلوي او د حکومت لخوا وړاندې کړل شوی بجټ منظورېدو ته نه پرېږدي. دا بیان پرون په لاهور کې د مسلم لیگ نون د مرستیالې مشرې مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ترمنځ د ملاقات نه پس مخې ته راغلی دی. په دې ملاقات کې د عدلي د ژغورلو په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي په اړه هم خبرې وشوې. د لاهور په جاتی عمره کې دا ملاقات د مریم نواز په بلنه ترسره شو، په داسې حال کې دا چې دواړو گوندونو مهم مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف علي زرداري او فريال ټالپور د احتساب د قومي ادارې یا نیب لخوا په بیلابیلو دوسیو کې نیول شوې دي. له دې ملاقات وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر او د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري ویل بلاول بوټو او مریم نواز صرف ملاقاتونه کوي، د احتجاج وسیله نشته. لیفټنن جنرل فیض حمید د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان د پوز د اماډي کو د ادارې ISPR لخوا پرون په خبره شوی یو خبر پانه کې ویل شوی چې نوموړی د لیفټنن جنرل آصف منیر پر ځای پر دې منصب ټاکل شوی دی. د پنجاب د چکوال سیمې اوسیدونکي د ISPR وایي د دې ترڅنګ پوز پر یو شمېر نورو چوکیو هم نوي کسان په کار ګمارل دي. د پاکستان د عامې روغتیا وزارت وایي لنن نه په سین د پنجاب په ځینو ضلعو او بلوچستان کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنډ ناروغۍ ضد د څاڅکو د ورکولو 3 ورځنی بهیر پیل شو. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې د کمپاین پر مهال به په سین صوبه کې 5.5 میلیونو، په پنجاب کې 4.3 میلیونو او بلوچستان کې 1.3 میلیونو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي. پاکستان کې لا هم د ګوزنډ د ناروغۍ له وجې ماشومان د معذورۍ سره مخ کېږي. نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه 4 اړخیزه غونډه ترسره کیږي چې پکې پاکستان، ایران، افغانستان او د کډوالو د نړیوالې ادارې UNHCR چارواکي ګډون کوي. په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال وایي د ایران او د افغانستان وزیران په دې غونډه کې د ګډون کولو په موخه پرون اسلام آباد ته رسیدلي. په پاکستان کې اوس مهال څه د پاسه 1 میلیون رجسټرډ شوي او شاوخوا همدومره غیر رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي. دوی وایي تر اوسه د ستنېدو لپاره ورته مناسب شرایط نه دي برابر شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځو سیمو په خاصه توګه په کونړ کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې د لمنځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. د دغه وزارت ویان زبیر عارف پرون مشال لډیو ته وویل
زموږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي. شپنی عملیات هم دي، همداسې زموږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بردونه کوي. 13 او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تعدادي بعضې قومندانان له منځه لاړل.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی هم تیرونی د داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې پټنځایونه لري. امریکا او د هغوی اتحادی سعودي عرب وایي له ایران سره جګړه نه غواړي، خو د ایران د هر ډول ګواښ پر وړاندې به ټول اړین ګامونه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون فاکس نیوز ته په مرکه کې وویل په دې کې هیڅ اشتباه نشته چې ایران د عمان په خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو تیرې اونۍ د برید مسؤول دی. پومپیو وایي دوی جنگ نه غواړي، خو د ډیپلوماټیکو او نورو لارو نه له هرمز تنګي د تیرېدو زمانه ترلاسه کول غواړي. هرمز تنګي د فارس خلیج او عمان خلیج ترمنځ د تیلو د بیړیو د تیرېدو لویه لاره ده. ترنګلتیا وروسته لاغې زیاته شوه چې د جون پر 13مه په دوو تیلوډونکو بیړیو بریدونه ترسره شول. تر دې میاشت وړاندې د متحده عرب اماراتو له ساحل سره نږدې هم په څلورو نورو ورته بیړیو بریدونه شوي. امریکا او سعودي د دغو بریدونو پړه پر ایران ولاچوي، خو ایران دا تورونه ردوي. یو اغیزناکه څیړنیزه اداره وایي که څه هم په تیر یو کال کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو په لاس کې د اټومي وسلو شمیر کم شوی، خو د مسکو او واشنگټن ترمنځ د سیاسي او پوځي اختلاف له وجې د دې شمیر لا نور کمې غیر یقیني دی. د سټاکهوم د سولې د څیړنو نړیوال انسټیټیوټ نن خپل کلنی راپور خپور کړی چې پکې راغلي د 2019 کال په پیل کې روسیې، امریکې او اوو نورو هیوادونو 14,315 شپېته اټومي وسلو درلودلې. یاد اداره وایي دا د تیر کال پرتله چې له دغو هیوادونو سره اندازه تن 14,415 اټومي وسلې کمه شمېره ده. روسي خبر د کرکټ لنړۍ د کرکټ په نړیوال جام کې د هندستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته ماتې ورکړه. په پرونی لوبه کې هند لومړی بیټنګ وکړ او 306 دیش منډې وکړې. له دې چې لوبه کې باران شو، پاکستان باید 302 منډې پوره کړې وای، خو بیا هم ونتوانېد او لوبه یې د 9 منډو په توپیر پر هند وبایلله. نن به د ویسټ انډیز او بنګلادیش لوبډلې په میدان کې وي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له کوربه انګلستان سره د مانچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. د دې لوبې د کتلو لپاره افغان ولسمشر اشرف غني انګلستان ته تللی. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په انګلستان او ویلز کې کیږي. دا تر دې غړي د مشال خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حالو د کرنسی به اورو.
د پیښور د صرفه بازار تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 50 پیسې خرڅل کیږي او 156 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 190 روپۍ 60 پیسې او 190 روپۍ 60 پیسې. یو ایرو 190 60 روپۍ 80 پیسې او 190 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 83 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅل کیږي او 203 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
شال ریډیو ته وګی دغه د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غاوري خبرونه در تازه مونږه همکار نجیب عامر د موسم حال او د کرم صوبې مو د احمد الله راوړې دي. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دانی. په شمالي وزیرستان کې په ګزبندیز کې نرمي شوې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر عدالت ته وړاندې شو.
نن د مشر علي وزیر د دهشتګردۍ کوټای په بانو کې هغه کې د پېښی و.
په بلوچستان کې یو کارپو وایي چې د ګوزن ناروغي اوس د پښتنو د سیمې ناروغي ځکه جوړه شوې ده چې دغلته کې پښتانه په بیلابیلو افواګانو یقین ساتي. او په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ګورنې ورژن پلویان وایي چې دوی یوې غونډې ته روان وو چې پولیس ایسار کړ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ و ډیشان کې تا چې کومه غونډه واه سرګوري چې دننه کړله، هغه ته ملګري روان وي چې د ټانک پولیس د کاور سره په چوکوټ باندې ودرول.
د خبرونه پرسته نیمې کې درته د مشال مرکا ونیزا خبرونه وړاندې کوو. د مشال تر څنګ وسه تاسو مشال لیدو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنې غوري، او کوغړی چې موږ سره لمحه په لمحه غړې په غړې ملګری شي نو د مشال لیدو اپ ډاونلوډ کړئ. ورو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو د جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان غړي او پښتون ژغورنې غوړ رنګ یو مخکښ خلی وزیر نن بنو کې په داسې حال کې په سخت امنیتي تدابیرو کې عدالت ته وړاندې کړل شو چې هلته شمالي وزیرستان کې په ځینو سیمو کې لګول شوي کرفیو د چارواکو په وینا د پرون د ورځې مهال ختم شوي او شپې به جاري وي. د پولیسو او پښتون ژغورنې غوړ رنګ پلویانو په وینا د ترهګرۍ ضد جج د رخصتۍ په وجه علي وزیر سیشن جج په وړاندې پیش کړل شو چې نوموړي ته د روانې میاشتې د 19 تاریخ نیټه باندې د بیا پیش کېدو هدایت جاري شو. عمر وزیر په نور تفصیل لا.
د پولیسو او پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو په وینا د جنوبي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر نن بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو. د دوی په وینا د ترهګرۍ ضد جج رخصتۍ په وجه علي وزیر سیشن جج پر وړاندې پیش کړل شو چې نوموړي ته د روانې میاشتې په 19 نیټه د بیا پیش کېدو هدایات جاري شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین چې په دې موقع موجود و مشال ریډیو ته وویل دوی به د آئین او قانون لاندې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مبارزه جاري ساتي.
نن د مشر علي وزیر د دهشتګردۍ کوټه په بنو کې هغه کې د پیشي و خو چونکې نن جج په چوټي باندې و او ریکارډ هنه و بیا دای می سیشن جج ته پیش کو چې سیشن جج 19 تاریخ ورکړی دی پاغ شوی د علي وزیر او د محسن داوړ دوه ساری پیشي بلارز علي وزیر ډېر مطمئن و او په ډېر ګڼ شمېر ملګري هر غلی وي میز دا ډټګرنه ورکوي خپل قوم خپل ولس ته چې میز پدا جیلینا پدا باندې میز څوک نشي ویراولای میز نور حوصله هم ورسره مضبوط دي او میز د قانون او د آئین تسیور لوند خپل ججو جهت تحریک دا ان شاء الله دغه سي جاري وي.
بل طرف شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو په وینا شمالي وزیرستان په ځنو سیمو کې په 13 ورځو کې پر لپسې لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز کې د پرونه نرمي شوی. دغه ګرځبندیز چې د شنه خوړنه تر د تاخلو پورې دوام درلود د انتظامی چارواکو په وینا د غلطه د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې د ګامونه پورته کړي. ملک غلام چې د تحصیل د تاخیل ډوګا ماچا سیمه اوسېدونکي دي مشال ریډیو ته وویل د دوی په سیمو کې د ورځې مهال کرفیو ختم شوه.
مشکلات پیش شوی دی ان شاء اللہ امن برقرار شی پہلے سے غریب خال تھا غریب خال بندے ڈیرا سال پر مورون وی فاروق شوک سمانی نفس ختم شی اور دی کے بزرینا بن نزد نستا بے سرا ڈاکٹر رونا سا جدے خون ہے لجینا بے وکو میدہ حکومت نا ہوں دا مطالبہ کیا بھی چیدہ ہوں دا مسئلے وے وجرگی پا مذاکرہ سرا حل کی جی.
دا غا کرفیو دا خڑ کمر پی خیبروس تا وقت پا وقت دوام در لود او روان میاشتے و مانیٹا باندے خڑ کمر پوستے سرانیز دے دا سڑک گاڑے سر بامی چاودنا کے دا فوز سلور افسرانو وجل کے تو پس پر لپسے لگول شوے و چه پا منس کے دو ورزے نرمی شوے و. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په لاهور کې خبریالانو ته ویلي دي په 28 جون د بینظیر بټو د سالګرۍ په موقع به په نواب شاه کې جلسه کوي او له هغه ځایه به د حکومت پر ضد تحریک شروع کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د مسلم لیگ مرستیالې مشر مریم نواز سره بلاول په لاهور کې ملاقات وکړو. نور تفصیل احمد الله نور.
پرون د اتوار پروس په لاهور کې خبریالانو ته بلاول بټو زرداری وویل کوشش به وي چې حکومت لخوا وړاندې کړی شوی بجټ پاس کېدو ته پرې نږدو او د لړکې اپوزیشن ګوندونو سره سره د حکومت اتحادیانو سره به هم رابطه کوو ځکه چې د بجټ پاس کېدو په صورت کې بعد غریب اولس په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. د نوموړي وینا وا پاکستان پیپلز ګوند به خپل اولسي رابطه مهم جاري ساتي او اولس خوا ته به ځو سړکونو ته به راوځو او خلک به
دی خبرو چې د دوی جمهوریت حقونه، انساني حقونه او معاشي حقونه د خطرې سره مخ دي، او هغه پیغامونه چې پرسنۍ او د سنسرشپ لوجي ولسته نه رسیږي، نو موږ به نیغ په نیغه دغه پیغامونه ولسته رسو. زه اسلام آباد ته روان یم او هغلته بعد مختلفو سیاسي ګوندونو سره رابطه کوم، او د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن سره به وینم، او نور موضوعاتو ترڅنګ په دې به هم غور کوو چې په څه ډول په ګډ سره بجټ پاس کېدو ته پرې نږدو. له رسنیو سره خبرو نه وړاندې بلاول بوټو په لاهور کې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز سره هم ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته په جاري کړې شوې ګډې اعلامیه کې ویل شوي دواړو مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې نه صرف حکومت لخوا وړاندې کړې شوې بجټ به منظوري دوه تنه پرېږدي، بلکې په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي، د عدلیې د ژغورلو او د حکومت خلاف د ممکنه تحریک چلولو نه علاوه په نورو یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. د لاهور په جاتی عمره کې دا ملاقات د مریم نواز په بلنه په داسې حال کې ترسره شو چې د دواړو ګوندونو مهم مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف علي زرداری او فریال تالپور د احتساب قامی ادارې یا نیب لخوا په بیلابیل دوسیو کې نیول شوي دي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس عاشقاوان د مریم نواز او بلاول بوټو د ملاقات په حق لوایي د پلار ورځې په مناسبت سره دواړو ابو بچاو تحریک مخ په وړاندې بوتللو، خو ټولو ته معلومه ده چې څه نتیجه به یې نه راوځي. د نوموړې وینا وه په اعلامیه کې اولس ترافیخو مشکلاتو او د ګرانۍ خبرې وشوې، نو دوی خو په خپله په قیمتي ګاډو او په ګران بیو کورونو کې اوسیږي، نو دوی څنګه د غریبانو د حقونو خبره کولی شي؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې میش خبریال او د سیاسي چارو پوه عدنان رحمت نه تپوس وکړو چې دا ملاقات څومره مهم وو، او دواړو ګوندونو مشرانو چې کومې فیصلې وکړې نو تر کوم حده یې عملي کولی شي؟ نو نوموړی وایي
دا
ملاقات ډېر اهمیت لري، هغه نه صرف د دوی د ذات حوالې سره، بلکې د دې دواړو ګوندونو او د ملک سیاست حوالې سره هم، ځکه چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند نه علاوه بل کوم ګوند د حکومت پر ضد تحریک نشي چلولی، بلکې دا دواړو ګوندونه په یوازې هم کامیابه تحریکونه نشي چلولی. نو تر څو چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه نه کېدل، نو تر هغه وخته لوی فیصلې هم نشولې کېدلې. اوس دواړه ګوندونه را یوځای شوي دي، نو ډېر څه کولی شي، او چې کومې فیصلې یې کړي دي نو په یو ځای نه صرف هغه عملي کولی شي، بلکې حکومت لپاره مشکلات هم جوړولی شي. د ذکر ده چې تیره میاشت بلاول بوټو زرداری د مریم نواز په شمول د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر غړي د روجماتي لپاره را بللي وو، چې پکې فیصله وکړه چې د اختر نه وروسته به د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندیزه غونډه رابلي، چې پکې به د راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلاره جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره ملک د دې راپېښو مشکلاتو نه راوباسي.
دا مشال ریډیو ده.
دونکو د خبرونې په دې برخه کې اردو بلوچستان ته په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د بیړني مرکز مشر راشد رازق په یو بیان کې ویلي چې د صوبې په دیارلس ضلعو کې له نن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. په دې اړه نور تفصیل ایوب ترین اورو.
په دې کمپاین کې په دازل پپشین کل عبدالله ژوب لورلای او دوکی کې هم ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. د دې مقصد لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د چارواکو په وینا چې د کارکونکو د حفاظت لپاره د صوبې په اساسو برخو کې به سرحدي عسکر هم ګزمه کوي، خو ډېری کارپوهان وایي چې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره په منظمه توګه د کار کولو اړتیا اوس هم لیدل کېږي. په دې ترڅ کې به غوږ شو د کوټې و نامتو خبریال سید علي شاه ته.
افغانستان
پر دے محال تا حکومت لوری د مندو او پلارو څخه غوښتنه سوې ده چې هغه د خپلو ماشومانو ته هرو مرو د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. دغه ډول د عالمانو او سیاسي مشرانو څخه هم غوښتنه سوې ده چې هغه د پولیو ضد د کمپاین د کامیابۍ لپاره خپل کردار ادا کړي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي نصر لازیر و مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره کردار ادا کول د ټولو ذمہداري ده.
ګوره سرکار خو په کار دی چې د خپل ټول ډپارټمنټ چې کوم سکیټیان دي د هغوی ټپیانې ولګوي، د کمشنرانو، د ډپټي کمشنرانو، د کمشنرانو، د نورو چې کوم عوامي نمایندګان دي، پخواني کونسلران، ایم پی اے ګان دي، دوی سره مرسته واخلي چې یو کور پاتې نه شي، یو بچی پاتې نه شي، چار کړي ته د دې پولیو قطرې ورکول شي. ولسم چې مواردات د پلرونو د مندو شاګه راشي پولیو والا وکړ خټۍ د دې غفلت کوي. خو په کار دي چې په دې والا په ماچتونو کې اعلانونه وشي، نور داسې ګرنتي ګامونه پورته.
بل پلو ته د روغتیا د چارواکو په وینا چې تیر کال په هیواد کې د پولیو یوازې درې کې سونه ښکاره شوي وو، خو د بده مرغه دا کال په تیرو شپږو میاشتو کې تر دمګړي پورې درشت ماشومان د پولیو د وایرس څخه تر اغیز لاندې راغلي دي. په دوی کې زیاتره هغه ماشومان دي چې مند او پلرونه یې د پولیو ضد څاڅکي نه ور کړي.
اردوونکو پرون پر ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غونډه کېدونکې وه چې پکې د ګډون لپاره له جنوبي نورستان څخه د غورځنګ پلویان ورتلل چې د ټانک پولیسو ایسار کړل. په دې اړه نور تفصیل سلام محسود ناورو.
په دغه غورځنګونو کې شامل د وڼا اوسېدونکو یې وجد وجدان ویایي.
وڼا د سیمه ورسره شخوا چې څنګه د وزیرستان لکه څومالای لادا ماکین سرالوغه د دغه نه د پښتون ژغورنې غورځنګ و ډیشان کې تا چې کومه غونډه وه په سرګوري کې دننه کړل. هغه ته ملګري روان وي چې د ټانک پولیس د کاور سره په چوکټ باندې ودرول، ډېرې ستړي کړل او ورسره ډېر سرور ګڼه یو ودرول. په هغه کې ډېر ګاډي یو ډېر خلک هم د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وي چې دوی د میرمشاه د پوشې غندنه وکړي چې پاکې یقین زخمیان شهیدون شوي وي، ورسره چې کومه کرفې په وزیرستان کې هم لګېدلې ده، هغې باره کې غندنه وکړي. خو دوی هغه متاسفانه پرېښنه شول او هغه واپس شول ویز د دښې ډېره غندنه کوي.
د کوټکي د سیمې سره تعلق لرونکی رحمت شاه مسعود دغه خبرې په دارنګ مخ بیایي.
دا د وڼنا وزیر وطن وي او د چغمالي ولاکاتون وي، د نیږ د کوټکي تړارو کا سن وی نو اول خد بخرغړې شراغ له خو بیا پانا بعد توکا ورته ورته د پولیس ورته مخته سوال نو دغه سی څوک سره مینا لکه اقبال الله د اسماماد د فیصل غزي خدا ته او په تو سه فایر راځو تو سه نصو بعد د شه رکاوټ ورته جوړ کو ډیر تنور فل د اقاول نه واپس کړل.
پټر اسماعیل خان کښې د غورځنګیانو دا غونډه صد پاروا مصطفی مسعود په دارنګ وضاحت کوي.
یا غونډه چې دلا په تاوداري کې دننه د تیم شمالي وزیرستان کې ترتیبو او د علي وزیر او د مستن داوړو نو ترنيته د غورځنګ ملګري ګری سرڅوي دي د خپل یا مشوره غونډه واسي لمیزه الکه مطلب نه جلسه وا او نه صحیح احتجاج وا نه نه را بازي نه وا مطلب یا غونډه مسکه ولا په چا وداري څنګه نه خو هغه ته خان خلک راوونه وا هغه پولیس پر نه سوال مخکلا عمل پر نه سوچ کوي مخکلا عمل نه ترنګ ورته کوي.
مشال ریډیو ټانک د پولیس فورس د هډ کوارټر ډي اس پی مهر علی سره د ټلیفون په لیکه تماس ونیو، هغه خبره واروه دا خو ټلیفون یې بند کا سزا وابی را نه کا. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورم کوي زليته په کورم کې یو شمیر سیمې داسې دي چې خلک یې لا هم به کور دي او له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې کې د شاملې مخاماندی سیمې خلکو شپږ کال وړاندې د جنگونو په ځای عملیاتو له کبله خپل کورونه پریښي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار طارق ورغزی راکړي.
د کورمې مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې له مخمان دې بے کوره متاثرین دې خپل کورونو ته ستنه کړي. د بګن اوسیدونکو او مدني فعال انور شاه اورکزی وای د یاد سیمې متاثرینو شپږ کال وړاندې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېښودلې چې لا هم بے کوره دي. په کار ده چې حکومت دې ورته د بیرته لیږلو لپاره نیټه وزارت ته ضرور ورکړي، ځکه چې په سختو مشکلاتو کې وخت تیریږي.
خپل خلک دو ته مطلب کوم هدف پورې لکه سپورټ ورکوي، میاشت نه دې میاشت نه کول نه دوه کول نه دي، لکه ژوند شوالو کنه. دا دوی پر ډېر زیات مشکلات دي. او بل غټ خبره دا چې کومې دوله مشمون دي هغه بالکل بې تعلیمه شولو، ویل چې مطلب دوه سره پیسې نشته، مطلب سهولتونه سره نشته. په کور داسې مطلب زر تر تر د ګورنمنټ توجه ورکړي، مطلب اکشن د پوخه سره شي، هغه علاقه مطلب ته جوړه کړي، خونې ورته جوړې کړي، چې دا خلک لکه لوټ شي، آج خپل ژوند کې خپل مشمون آج کې سبق وایي.
په 2013 کال کال کې د وسلوال طالبانو لخوا د پړچم کني په مخمان دي تر قبضه روستا پوز هلته عملیات پیل کړل چې تر دوه میاشتو پس ټوله علاقې ترې واپس واخستله او امني یوزل بیا بحال کړو. یو بل مدني فعال محمد سلیم اورکزی وای په پړچم کني کې تر عملیات روستا د نورو ټولو سیمو خلک بیرته ستنه شوي خو نه پوهیږي چې د مخمان دي شاوخوا 200 متاثره کورنۍ په واپسې کې حکومت ته مسله ده.
تیر کالی دی دا پارا سکم دے دا اپر کرم تحصیلدار سے پی این ٹی آغا مقرر شوا او کیپٹن او دا پاؤچ آغا ور سر مقرر شول او بقاعدہ یو ٹیم تیار شو سروے دا پارا خو مو پوئن شولو دا علاقے خلق و دا آغا پاتاونا لگی دا سدا ویلی بیا آغا شول پاسپورٹ شو ودری دا خبر او سروے ونا شولا نو مو گورنمنٹ نا دا خواست کو چا سمر زر کی گی دی علاقے تا دا خلق و پاس کڑایش
موک چی کلا دا منزنی کور میں مرستیال کمیشنر لا فضل ودود سرا خبر و شوی نو دا آغا دا ویناوا ز پا دا غا چوکے نویرا غلیم نو حیث معلومات نلارم چی دا مخمان دا خلقو واپسی ترو سوالی ندا شوی. فضل الدود زیاته کړه دومره خبر یم چې ډیر مخکې د مخمان دي خلک بکوره شوي خو اوس هغوی ته په واپسې کې څه مسله ده نو په دغه اړه به اول ځان خبروم او وروسته به تاسو ته خپل ځواب وایم. د چارواکي تر ډیر انتظار هم په دغه اړه د هغه دریځ مخې ته رانغلو. لا ورګزو او خیبر سره په پوله په منځني کورما کې تعمیري وطن کوه سفید آپریشن ماموزه په نامه باندې پوځي عملیات شوي دي. په 2019 کال کې چې کله حکومت هلته د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه عملیات پیل کړل نو تر 2 ضرور زیات کورانه او خپل سیمې پرې خودي او خوندې سیمو ته کډې کړې. معلومات تر مخه په سیمه کې تر کامیاب پوځي عملیات وروسته تر 40 ضرور زیات کورانه خپل کورونو ته ستنه شوي خو هلته د مخمان دي په شمول ځینې سیمې داسې دي چې خلک لا هم بے کوره دي او په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو تیر ورځ امریکایي ټلویزیون فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې ایران بیا تورن کو چې د امان په خلیج کې په دوو تیل وړونکو بیړو باندې حملې کړې دي او د ده هم ویل چې ردوی به دغه لاره د هرمز تنګې د تیلو په مال وړونکو په کارو باندې آزاد ساتي. په دې اړه باندې تفصیل صفی الله استانک صاحب وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران یو وار بیا تورن کړ چې د خلیج په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو برید کړی. تیره پنجشنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومترۍ کې دوه تیل وړونکي بیړۍ تر برید لاندې راغلي او اور یې واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پومپیو د جمعې پر ورځ ایران تورن کړی و چې دا برید یې کړی او پرون یې له فاکس نیوز سره د دې تور په تکرار دا هم وویل چې امریکا به د هرمز له تنګې د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. موږ به په هرمز تنګې کې آزادانه بیړۍ چلونه ډاډمنه کړو. دا یوه نړیواله ستونزه ده او ټولې نړۍ ته مهمه ده. امریکا به دا یقیني کړي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول اړین ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک ګامونه واخیستل شي. د هرمز تنګې یوې غاړې ته ایران هرمزګان او بلی غاړې ته د عمان مسندم ولایت پروت ده. ایران لکه چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شوی تل د دې تنګې د سړلو ګواښ کړی. د نړۍ درېمه برخه تیل له هرمز تنګې تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ونه ویل چې د هرمز تنګې د خوندي ساتلو لپاره به په کومو لارو فکر کوي او یا دا چې له ایران سره به څه کوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ایران د عمان په خلیج کې د دوو بیړیو په چاودنه کې لاس لري. دا بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د یو روښانه هدف په خاطر په نړیوالو سوداګریزو انتقالاتو او د سوداګرۍ په ازادي شوې. هغه هدف د هرمز تنګې له لارې د تګ راتک مخنیوی دی. د پومپیو تر خبرو مخکې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم ایران تورن کړ چې د عمان په خلیج کې په دوو بیړیو برید کړی. هغه له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل سعودي عربستان په سیمه کې جنگ نه غواړي خو د خپلو خلکو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په خاطر د هر ډول ګواښ دفاع ته ولاړ دی. په عمان خلیج کې په دوو بیړیو برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غندلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا د جمعې په ورځ د امریکا تورونه چې ګواکې دا بریدونه ایران کړي رد کړي وو. جواد ظریف په ټویټ کې لیکلي وو امریکا په بیړه او له شواهدو پرته ایران د تیل وړونکو بیړیو په برید تورن کړ. پرون یکشنبه د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی تور پورې کړ چې امریکا د دې بریدونو تر شا ده. هغه ویلي امریکا ځکه دا برید وکړ چې په ایران باندې بندیزونو د ده په خبره کار ورنه کړ. تر دې شاوخوا یوه میاشت مخکې د متحده عرب اماراتو فجیره بندر ته نږدې څلور بیړۍ تر برید لاندې راغلي وې چې هلته هم امریکا ایران تورن کړی و. ایران هلته هم دغه تورونه نه منلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوس د یوې نیمې بجو د خبرونو لنډیز د نجیب امیر لاورو.
پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو. په دې موقعه سخت امنیتي تدابیر نیول شوي و. نوموړي ته د رواني میاشتې پر 19 بیا عدالت ته د حاضرېدو تاریخ ورکړل شو. د شمالي وزیرستان چارواکو پرون مشال اډیو ته وویل چې د یادې ضلع له شنه خوړه نیولې تر د تخیلو سیمه کې ګرځبندیز کې نرمي راوستل شوې ده. پرون په لاهور کې د مسلم لیگ نون د مرستیالي مشرې مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ترمنځ د ملاقات نه وروسته دواړو ګوندونو لخوا په خبرو شوې یو ګډ اعلان کول شوی چې د اپوزیشن د نورو ګوندونو سره یوځای د حکومت خلاف د تحریک چلولو پلان لري. نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه ترسره کیدونکې ده چې پکې پاکستان، ایران، افغانستان او د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیف چارواکي ګډون کوي. لیفټنانټ جنرال فیض محمد د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR لخوا په خبرو شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې نوموړی د لیفټنانټ جنرال آصف منیر پر ځای په دې منصب ټاکل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځو سیمو په خاصه توګه په کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. د سټاکهوم د سولې د څیړنو نړیوال انسټیټیوټ نن خپل کلنی راپور خپور کړ چې پکې راغلي په تېر یو کال کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو په لاس کې د اټومي وسلو شمیره کمه شوې. خو دا چې په راتلونکو کې به دا شمیره لا نوره کمه شي دا خبره غیر یقیني ده، ځکه چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ سیاسي او پوځي اختلافات موجود دي. امریکا او د هغوی اتحادی سعودي عرب وایي له ایران سره جګړه نه غواړي، خو د ایران د هر ډول ګواښ پر وړاندې به ټول اړین ګامونه واخلي. ټینګلتیا وروسته له هغې زیاته شوه چې د جون پر 13 په دوو تیل لوړونکو بیړیو بریدونه ترسره شول. امریکا او سعودي د دغو بریدونو پړه پر ایران اچوي، خو ایران دا تورونه ردوي.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د نجیب عامر ناوریدو او اوس ته د مشال ونی د خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو. دا مرکه زمونږ همکار د تاریخ پوه ډاکټر جاوید سره فرحت شنواری ډاکټر جاوید سره کړی ده. راځي چې وورو د مشال مرکه.
اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره د پیښور پونتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال میلمه دی. ډاکټر جاوید اقبال د خیبر پاس یا خیبر درې په تاریخي اهمیت، سیاحت، هلته د لرغونو آثارو او عجایباتو باندې خپل PhD یا تحقیقي مقاله مکمل کړي او خوښه وکاله زیار وستونه پسې د خیبر پاس په اړه مستند معلومات را جمع کړي. پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال صاحب، تاسو ته په مشال مرکه کې هرکلی وایم. که خپله لنډه پیژندګلو راسره وکړی او دا هم راته ووایي چې ابتدایي زده کړې مو چرته کړي.
زه هم د پیښور مقامی باشنده یم. د پیښور یونیورسټۍ سره نږدې ریګي کلی دی زه د هغې اوسېدونکی یم. ما خپل میټرک چې کوم دی هغه د اسلامیا کالجیټ سکول پیښور نه کړی دی. د هغې نه بعد بیا په ایډورډز کالج پیښور کې ما داخله واخیسته او ما انټرمیډیټ او بیچلر ډیګری چې کوم خپل ده، یعنی FA او BA چې کوم دی، ما د ایډورډز کالج پیښور نه کړی دی. بیا د هغې نه بعد په پیښور پوهنتون کې د هیسټری ډیپارټمنټ یا د تاریخ چې کوم څانګه ده په هغې کې ما ایډمیشن وکړ او په کال 1992 کې ما د هغه ځای نه خپل MA ډیګری واخیسته او په کال 1995 کې بیا زه دلته د لیکچرر په حیثیت سره برتی شوم، چې د هغې نه بعد بیا ما خپل PhD د پیښور یونیورسټی نه وکړه او زما د PhD چې کوم تحقیقي مقاله ده نو هغه په خیبر پاس باندې ده، د خیبر په دره باندې ده. او بیا وخت په وخت زما ترقی کېده، اسسټنټ پروفیسر، اسوسیټ پروفیسر، اوس زه دلته فل پروفیسر یم او د تاریخ په څانګه کې خپل کار کوو لګیا یو چې څومره خدمت مونږ کېدی شي.
نو دا فکر هم څنګه وکړ چې تاسو په خیبر پاس باندې پی ایچ ڈی وکړی او د دغه سیمې په تاریخ او اهمیت باندې مستند معلومات را جمع کړی؟
دا ډیر انټرسټینګ تاسو ته پوسو کو. دا داسې و چې د پېښور یونیورسټي زموږ د تاریخ د څانګې سو طالب المال مونږ په ټور باندې هغه ټایم کې حالات خو دومره بد نو هغه ما په ټور باندې بوتلی وو. نو دلته د خیبر رایفلز په مس کې هغې مونږ ته ډېر ښه پروګرام هم وکړو او بیا که څنګه چې تاسو ته پتې دا فارنر هم چې راځي نو مچنی چې کوم پوسټ دی په هغې کې هغې دلته بریفنګ ورکوي. اوس خو یې ډېر ښه کړی دی, څه شیشي میشي او ډېر ښایسته کړی دی. مخکې هم خو یو پلیټ فارم غونډ کیو ولته به کورسې لا ګولې وی او د غالباً لیفټیننټ یا کیپټن رینک یو داغي فوجی به کوم دی دا بریفنګ ورکولو. نو چې کله موږ ته دا بریفنګ راکولو نو هغه په هغه بریفنګ کې څه تاریخي داسې یو څو غلطۍ وکړي چې هغه ظاهره خبره ده د تاریخ د استاد په حیثیت سره ما ډېر په طریقه باندې هغې ته وویل چې بچو دا سیزونه داسې نه دي, ځکه چې تاسو ته خو فارن ډیلیګیټس هم راځي. نو دا غلطۍ که تاسو کوئ نو د دې ظاهره خبره ده څه خوند به نه وي, نو دا تاسو ټیک کوي. الکو هغه غالباً دا سیز په خونه لګېدو نو هغه ماته ډېره سخته ګیله وکړه. هغه وویل چې سر تاسو خو د پېښور پوهنتون سره تعلق ساتئ چې هغه د دې ځینه سو کیلومیټرو په فاصله کې پروت دی, خو چا پې کار کړی دی په دې باندې؟ په دې باندې د تاریخ مستند تحقیق اړو شوی نه دی, نه پې کتاب شته, نه ور باندې چا څه مقاله چا لیکلې ده. خو چې کله دا خبر وشوه نو بیا ما ریالایز کړ چې دا زموږ خاوره ده, زموږ وطن دی, او که په دې باندې مونږ کار ونه کړو نو بهر نه خو به څوک نه راځي چې په هغې باندې کار وکړي. بهر نه پې خلکو اوس کار کړی هم دی, یو دوه انګریزانو کتابونه پې هم راغلي دي په دې خیبر پاس باندې هم, خو هغه چونکې مقامي خلک نه وي نو هغې ته ظاهره خبره ده هغه هومره ژور معلومات نه چې څومره مونږه دا معلومات ترلاسه کولی شو. نور کتابونه هم په دې باندې وو, سټوري آف خیبر دی ور باندې د شفی صابر صاحب, داسې نور هم واړو واړو, خو هغې کې هم ما دا وکتل چې هغه هومره معلومات پکې نشته چې کوم سیلګرانو دپاره یا چې کوم بهرني خلک دي او داغي چې کوم تجسس وي د دې ایریا په باره کې یا ذهن کې کوم سوالونه وي نو چې دا سوالونه جواب ورکړي. نو ما بیا فیصله وکړه چې بجای د دې چې زه په بل څه باندې خپل د پی ایچ ڈی دا مقاله لیکم نو زه به په خیبر پاس باندې یا دره خیبر باندې دا مقاله لیکم. د پاکستان نه بهر یو تعلق دی, ادارو چې خلک چې کوم دي هغه راځي او چې کله مغې ته څه معلوماتو ضرورت وي نو مالته پوښتنه کوي. بهرني چې کوم سکالرز راځي دلته په سیمینارز کې په کانفرنسز کې هغې ته چې کله پتو لګي چې ده په خیبر پاس باندې کار کړی دی نو هغې هم پکې ډېره دلچسپي اخلي او ما سره اکثر نه د دې علاقې تاریخ او په دې باندې خبرې اترې کوي. او انشاءالله زما اوس دا کوشش دی چې دا مقاله چې کومه ده, چونکې زمونږ دا کار دلته داسې دی چې تحقیقي کار هم روان وي, د ریسرچ کوم سپرویژن دی هغه هم کولی, کلاسونه هم اخیستلي, نو ټایم لږ مینج کول ګران وي. زه به انشاءالله کوشش کوم چې دا کتابی شکل کې چاپ کوم چې پورا نړۍ کې په ټوله دنیا کې خلکو ته د خیبر د لارې د درې خیبر باره کې معلومات ملو شي.
کوس راته د پېښور نه تر تورخم پورې چې دا څه د پاسه څلور څلوېښت کیلومتر لار جوړیږي, د تاریخي اهمیت په تفصیل سره راته بیان کړی.
فرهاد خان, دا ټوله لار چې کومه ده چې ستا مونږه د خیبر دره یا خیبر پاس وته وایو, دا د ډیر لوی اهمیت حامله دره ده او دا د زرګونو کالو یو زړه لار ده چې په دې باندې به تجارتي قافلې هم تیرې دي, په دې باندې مختلف حمله آور فاتحین چې کوم راغلي دي او په هندوستان یې حمله کړې ده هغې هم د دې لارې نه تیر شوي دي. چې په هغې کې مونږ شاته لاړ شو نو آریایي اقوام چې کوم دي هغه په دې لاره باندې تیر شوي دي د نن نه تقریبا درې نیم زره کاله مخکې. که بیا مونږ لږ داسې نږدې دور ته راشو نو په دغه کې بیا مونږ ته الیگزینډر یا سکندر اعظم چې کوم دی دغه حمله په هندوستان باندې هغه چې کله د ایران په لار افغانستان او بیا افغانستان نه کله هندوستان ته راتلو نو دغه د فوزونو یو غټه برخه په دې خیبر په دره باندې راتېره شوې ده. هغه په خپله په دې لار نه دی راغلی, هغه ناوه پاس باندې باجوړ سایډ ته په هغې باندې تېر شوی, خو دغه د فوزونو یو غټه حصه په دې لار باندې تېره شوې ده. داسې هغې نه پس کوم وګورو نو بیا بلاش حملاور په دې لار باندې راغلي دي. په هغې کې دا پارتینز دی, سیتینز دی, پاره کې دا هونز دی, وایټ هونز به چې وته وي. دا غینه بعد بیا کوم ګورو په اسلامي دور کې محمود غزنوی چې کوم دی داغه اسی خو غیر ډېر حمله په هندستان باندې کړی دي, خو پاره کې سو حمله هغه په دې لار باندې شوې دي. بیا دا غینه پس کوم ګورو دلته اسلامي حکومت چې کله د مسلمانانو حکومت جوړ شو په دیلی کې سلطنت ته دیلی چې وته وي, نو په هغه دور کې هم بیا حمله شوې دي. بهر له امیر تیمور راغله دي دا غزه کروس مونږو کو په کال 1100 اتنوی کې, هغه په هندستان حمله کړې ده. بیا هغې نه پس ظهیر الدین بابر چې کوم دی د مغلو چې چا د خاندان د حکومت بنیاد دلته کېښو هغه هم په دې دره باندې ده. هغه هم حملې په مختلفو لارو باندې شوي دي خو دوه درې حملې هغه د دې خیبر په لاره باندې کړې دي. بیا هغې نه بعد چې کله دلته د مغلو حکومت جوړ شو نو په شروع کې د مغلو دلته په هندوستان کې هم حکومت و او په افغانستان کې هم د هغې حکومت و. هلته د هغې دارالخلافه کابل وه او دلته یې چې کوم دی بیا دلی وه خو پېښور هم پکې یو اهم مرکز و. نو د پېښور او د کابل ترمنځ به د دې د فوزونه تله راتله. د کابل به چې کوم ګورنر و هغه به په پېښور کې هم کېناسته او په کابل کې به هم کېناسته. نو د هغې دپاره د دې لارې ډېر زیات اهمیت و او هم د دغې وجې نه د اکبر په ټایم کې بیا د هغه یو انجینیر و چې قاسم علي خان نوم و هغه دلته کې په لومړي ځل دا سړک تیر کړو. د دې نه مخکې دا صرف د اوښانو د خچرو داسې یو تنګه شان لار وه. باقاعده چې دلته کوم سړک تیر شوی دی دا د مغولو په ټایم کې د اکبر بادشاه په دور کې قاسم علي خان دا سړک تیر کړو. خو کچه سړک و دا ډېر تنګ و په دې کې ویلی شي چې دو خان به بار کړي اوښان به پکې نه شو تیرېدی. خو بیا چونکې د هغې د فوزلو نقل و حمل کې هغې سره به توپې هم وې نور ساز و سامان به هم و نو وقتاً په وقتاً په دې لاره کې هغې فراختیا راوستې ده. دا یې کولو کړې ده. انګریزیان چې کله بیا راغه نو د هغې په دور کې چونکې هغې سره خو موټر لاره به هم وې او د هغې هم دا یو فوجي ضرورت و. د هغې د سټریټیجي یو حصه وه چې فوجونه چې کوم دي هغه د افغانستان بارډر ته رسول. چونکې افغانستان سره د هغې درې غټ جنګونه شوي دي نو د هغې دپاره هغې بیا دې کې پوخ سړک تیر کړو. نو دا د دې مختصر شان تاریخ دی.
او دلته دا کوم مشهور ځایونه دي؟
دې کې چې کوم ځایونه تاریخي اهمیت والا ځایونه دي بے شماره ځایونه دي. پکې هغه کتا سو غوري نو دا چې کومې دي کې غټه کلاګانې منتخکاري پاغه کې یو خود د دې طرف نه چې مونږ زو نورمبه کلا د جمرود مترازي مخه تا چې هغه د سکالو په دور کې په کال 1306 دیش کې هری سنگ نلوا چې د رنجیت سنگ یو ډیر لوی جرنیل و دا هغه په نوم باندې هری پور هاروم بیا آباد شو هغه دا کلا دلته کې جوړه کړې وه. خو د دې نه مخکې هم مونږ ته تاریخي حوالے دا وایي چې دا کلا چې کله دا جوړوله نو دلته آلریډي بنیادونه د یو بل یو داسې زوړ څه تعمیرات دلته کې وو چې د هغې بنیادونه پراته وو چې د هغې نه دا ثابتېږي چې دلته غالباً مخکې هم څه دا قسمه کلا یا څه آبادۍ دلته موجود وو. نو په هغې باندې هغې دا کلا جوړه کړه. نو هغې د خپل علاقې د حفاظت دپاره او د سکھانو چې کوم حدود وو په دې درې خیبر کې اتر علي مسجد پورې وو. علی مسجد نه وړاندې علاقه چې کومه هغه افغانانو سره وه. هم په دغه دور کې امیر دوست محمد خان چې کوم دی هغه دلته دا د علی مسجد چې کومه کلا ده ورکوټه شان کلا ده دا په کال 1308 کې هغه جوړه کا. نو دا یو قسم له سرحد و د سکھ حکومت او د افغانستان حکومت ترمنځ. دا کلا بیا وروستو چې کله انګریزیان راغه لاغې په کال 1390 کې دا نور هم کولاو کا په دې کې نور آبادی هم وکړو او دې ته یو مستقل د خپل د فوجیانو د سټیشن حیثیت ورکو. لږ که مونږ نور مخکې لاړ شو د شاګی کلا ده. د شاګی کلا چې کومه ده نو هغه هم د انګریزانو په دور کې په کال دا په کال 1908 او 1908 کې دا ریسنت کنسټرکشن دی. دا اوس جوړه شوې ده. دې ته به مونږ ووایو چې دا په دې دره کې د ټولو نه اخیری چې کوم کنسټرکشن شوی دی نو پاغې کې د دې شمار کیږي. او دا انګریزیانو ظاهر د خپل دفاعي چې کوم د هغې ضرورت و یا د فوجیانو دپاره چې کوم هغې ته د یو سټیشن ضرورت و د هغې دپاره جوړه کړې ده. بله کلا په دې کې مونږ ته د لنډی کوتل کلا ملاوېږي. د لنډی کوتل کلا په دې موجوده شکل کې په کال 1190 کې انګریزیانو جوړه کړې وه. د دې نه مخکې دلته د انګریزیانو یو کیمپ و فوجی کیمپ و ملٹری کیمپ خو هغې کې به خیمه به لګېدلې وې. د دې فوجیان به هم و او قافلې به چې کومې تلې راتلې چونکې دا لاره د تجارت دپاره استعمالېده نو چې کوم به د منځنی آسیا نه به کومې قافلې راتلې یا د افغانستان نه به کومې قافلې راتلې نو هغې به د پېښور ته راتګ له مخکې اخیری پړاو دلته کولو. چونکې هلته کې به فوجیانو د حفاظت بندوبست و کیمپ و نو هغې به هلته پړاو کړو او بیا به شپه بیا چې تېره که سهار وختي به هغه ځای نه راووته بیا به پېښور ته ځان لا رسولو. دغسې د پېښور نه به چې کومې قافلې تلې نو د دې ځینه به کوشش کولو چې شپه هلته ورسئ. دا کیمپ چې کوم و د انګریزیانو دا کیمپ هغې د لومبی افغان جنگ دوران کې یا د هغې نه پس دلته جوړ کړی و د لنډی کوتل پزمکه باندې خو بیا د دویم افغان جنگ له بعد غی دي ته مستقل یو کلا شکل ورکو چې هغه اوس هم موجوده ده او پاغه کې د خیبر رائفلز هډ کوارټر هم دی پاغه کې نور زمونږ چې کوم امنیتی ځواکونه دي کوم فوجونه دي داغي دفترونه هم موجود دي پاک فوج چې کوم دی داغي سه یونټ هم پکې هلته موجود دي نو دا جوړ شوې ده په کال 1800 یو کم نوی کې او د انګریزانو په دور کې جوړ شوې ده. دې نه علاوه دلته کې تاسو اوس ذکر وکړو د امیر تیمور چې کوم کلینګ سیل دی دا هغه تاسو ذکر وکړو. د هغې نه علاوه په د لنډی کوتل په کلا کې دننه مختلف عجایبات دي. دلته یو سټیوپا ده چې هغه د اشوکا په دور کې چې کله بت مت دلته کې خور شو او اشوکا په خپله د بت مت یو پیروکارو نه هغې په دې علاقه کې بت مت خورولو کې ډېر غټ کردار اهم کردار ادا کړی دی. نو دغه سټیوپا د هغې د دور سټیوپا ده چې هغه اوس هم ولاړه ده. اصل کې دلته دوه سټیوپاز وي، یو علی مسجد سره وه چې د هغې اوس صرف بنیادونه پاتې شوي دي، نور سټیوپا هلته ختمه ده. یو لږ غونته کې مخکې کټه کوشته ورته وایي چې د هغې نه لږ مخکې لاړ شي سلطان خیل د ریل ګاډي سټیشن دی، نو هغې سره دا شپله سټیوپا ورته وایي یا خیبر سټیوپا ورته هم مونږ وایو. اغه ډېر ښه حالت کې ده، اوس هم نیمه ختمه ده خو نیمه اوس هم اغه ولاړه ده او د هغې د حفاظت په کار دی چې څه بندوبست وکړی شي. غالبا زمونږ چې کوم آثار قدیمه ده هغه بس ناسه کار هلته کړی وي. د انګریزیانو په دور کې هم په دې باندې د دې حفاظت دپاره باقاعده خطو کتابت هم شوی دی چې د هغې دستاویزي ثبوتونه پراته دي په ریکارډ کې. نو دا ډېر زیات د اهمیت وړ ځایونه دي.
اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه، نو څه فکر کړی چې دلته تاریخي ځایونو او لرغونو آثارو ته د عامو خلکو رسایي پیدا شي، نو سیاحت پور سره څومره وده وکا؟
پاکستان کې د سیاحت حوالی سره ډیر غټ پوټینشل دی، او بیا خاص کر په پاکستان کې زمو خیبر پختونخوا کې اوس کومه ده. اوس څنګه دا علاقې په فاټا پاتې نه شوه، دا په خیبر پختونخوا کې مرچ شوي، نو دلته کوم دې سره لږ خواري وکړو. لومبه خبره خدا چې د امن او امان چې کوم حالات دي دامغ ټکو، ځکه چې د امن او امان د حالاتو د وجې نه چې دلته کوم خیبر سفاری ټرین یو شروع شو چې په غټ تعداد کې په بهرني سیلګر بدل تراتله، او دغه سیلګران به بیا چې کوم دی په ټرین کې د پیښور د ریلوی سټیشن نه تر لنډی خانی پورې چې کوم هلته به دي بوتللې شو، نو دینه یو ډیره غټه فارن ایکسچینج مونږه جنریټ کولی شو.
د پیښور نه خیبر ته چې کومه پټلۍ غځېدلې، دلته به سفاری ټرین یا اورګاډی هم راته چې دا ډېر مشهور او بهرۍ سیلانیان به پکې راتلل، په دې اړه که راته ووایي چې دا څومره د اهمیت وړ دغه اورګاډی؟
زموږ بدقسمت دا دی چې بیا کله دلته بدمنی شروع شوه، نو دغه خیبر سفاری ټرین چې کوم دی هغه بند کړی شو. د هغې نه بعد بیا قدرتي آفات داسې و چې سیلابونو وغیرو کې دغه پټلۍ چې کومه ده چې هغه په کال 1926 کې کمپلیټ شوی و، کار پہ په کال 1926 کې شروع شوی و. پلاننګ چې کوم دی هغه د کال 1910 نه د دې پلاننګ شروع شوی و، خو چونکې هغې کې مشکلات وو، تقریبا سلور دیش خو پکې واړو لوی پلونه دي، ټنلې پکې تقریبا سلور نوی پورې داسې ټنلې دي، اگزیکټ هغه تعداد زما ذهن کې نشته، خو بهرحال د دې خپل یو تاریخي اهمیت دی. انګریزانو دا جوړ کړی د خپل فوجي ضرورت لپاره و، چې کچري د فوجونو سرحد ته د رسولو ضرورت پیښ شي نو ډېر په اسانۍ سره هغه فوجونه د افغانستان سرحد ته رسول شي. خو بیا ما لکه چې څنګه ووایي، کار په دې باندې تقریبا شپاړس کاله، اول لس کاله د دې پلاننګ کېدو، بیا شپږ کاله د دې په کنسټرکشن کې لګېدلی وو. وجه دا وه چې مقامي خلک هغې لږ غونته کې د دینه داسې ویاره کولا، په شک کې مبتلا وو. هغې وویل چې مخکې انګریز سړک جوړ کړو، اوس راته پټلۍ جوړوي، نو هسې نه چې سبا دا علاقه رانه ونیسي. نو د هغې په وجه باندې مقامي خلکو انګریز دې پټلۍ جوړولو ته نه پرېښو. خو بیا انګریزانو خپل سټریټیجي بدله کړه او هغې د دې پټلۍ مختلفې حصې پټېکا باندې مقامی خلکو ته ورکی. نو چې کله پکې مقامی د فریدیانو دا چې کوم مشران دي ملکان دي دا پکې انوالو شو، نو چونکی هغې ته فائدہ کېده، مقامی خلکو ته پکې روزګار هم ملو شو، نو چې کوم مخالفت کېدو هغه ورو ختم شو. او دغه شان په کال 1926 کې دا سرته ورسید. خو چونکی دا علاقه داسې ده چې دا پاټلۍ که تاسو چېرته کتلي وي، نو ډېر مشکلو ځینو نه تېره شوې ده. په یو ځای کې خو دې کې چې کوم ټرین به استعمالېدو، په هغې کې به دوه انجنې لګېدلې وي، یو به مخې ته یو به شاته. نو پدې کې یو ځای داسې دی چې هلته دا پټلې بالکل د ډبلیو په شیپ کې دا زیارت چنګې وته وي زیارت تنګې یا زیارت چنګې هلته کې دا پټلې د ډبلیو په شکل کې ده یعنی ټرین به لاړو نو بیا به دومره ځای نو چې دا راتو شي نو هغه انجن به بند کړو دا بل انجن به چالو شو نو بیا واپس راوستو بیا به دا انجن بند کړو مخکینه به چالو کړو نو بیا مخکې بوتلو نو هلته دوه سټیشنې داسې دي چې یو دبل د پاسه دي نو اکثر نه به دا سیلګری یا چې کوم خلک به په دې ټرین کې تلو نو چې دا به د لومبي سټیشن ته رسېدو هغوی به دې کوشو هغوی به پیدل پاس لاړو دا ټرین به د هغې نه پس بیا پاس رسېدو نو ډېر مشکلو لارو
نه تیر شو خوند تر اخیسته دا یو ایڈونچر او یو نوې شی و که
څه دې لپاره دې کې هیڅ شک نشته چې سیلګری چې کوم دي د هغې لپاره دا یو ډېر لوی اٹریکشن و او چې څومره سیلګری په هغه ټایم کې راغلي دي هغې خپل تاثرات ریکارډ کړي دي هغه په دې ټي وي باندې بوم راتلو نور هم خلکو هغې سره انټرویوز کړي دي ډېر زیات خوشحاله وو او زما خیال دی چې د دې سیزن اول خو لږ حفاظت وشي دویم د امن امان دا حالات ښه شي او دا خیبر سفاری ټرین چې کوم دی که دا بیا دوباره شروع شي نو د ټولې نړۍ چې څومره سیلګر دي د هغې دپاره دلته عمومي اټریکشن هم شته او خاص کر د بوتمت چې کوم پیروکار دي نو هغې دپاره لکه چې څنګه دلته دا یو سټیوپا ده د اشوکا د دور یا زموږ په خیبر پختونخوا کې نورې داسې سټیوپاز چې کوم سوات ته که تاسو ځئ نو په هلته کې هم لاره کې یو دوه سټیوپاز داسې راځي یو سټیوپا هلته کې هم شته دی ساوت کې هم کوګورې نو ځای په ځای داسې د بوتمت آثار به تاسو ته ملاوېږي نو دا یو ډېر ښه پاکستان لپاره د فارن ایکسچینج د ګټلو یو ډېره لویه ذریعه جوړېدی شي
په خیبر رایفلز کلا کې دننه چې کومه دغه لویه ودانۍ ده په دې کې دننه یوه ونه ده چې هغه په زنځیرونو تړل شوې که د هغې کیسه راته وکړه چې دا یې ولې تړلې وه
هغه واقعیا به تاسو ته معلومه وي چې یو انګریز افسر غالبا د نشه حالت کې یا هر څه چې وو هغه ته دا ولګېده چې دا ونه چې کومه ده دا روانه ده هغه ورته د ودرېدو حکم وکړو ظاهره خبره ده ونه روانه خو نه وه نو ودرېدې هم نه شوه خو هغه بیا د دې د اریسټ کولو حکم ورکو چې دا ونه تاسو اریسټ کړئ نو هغې نه پس دې ته زنځیرونه واچولی شو تر اوسه پورې هغه ونه په زنځیرونو کې ولاړه ده
د جمرو دلی مسجد چې کوم مشهور ګنبد دی د دې څه معلومات دي تاسو سره
اغه داسې کنټروورشل غونډه کې دی د دې ذکر ما په خپل دې تحقیقي مقاله کې هم کړی دی علي مسجد هم دی د خیبر په دره کې تقریبا په منځ کې دی د علي مسجد چې دا کوم ځای دی نو دا جمروت نه تاسو حسابو کې د لنډي کوتل نه کوي تقریبا په منځ کې راځي او دا په دې کې د ټولو نه تنگ ځای وو نو سټریټیجیک لحاظ سره دا ډېر د اهمیت حامل وو د دې وجې نه افغانان هم دلته کې هغه کلا جوړه کړې ده او بیا انګریزان هم هغه کلا نور هم پکې آبادې وکړو مستقله کلا یې کا نو دې ته علي مسجد ولې وایي دا یو داسې مسټری ده چې په دې باندې نور د تحقیق ضرورت دی ما خو پکې څومره کار کړی دی نو زیات خلک خدا وایي مقامي خلک چې دا د حضرت علي زمونږ د مسلمانانو چې کوم څلورم خلیفه و دا هغه د نوم مناسبت سره دې تعلیم مسجد وایي چونکې هغه پخپله وي دلته راغلی و او دلته کې د خیبرې بیبي سره د هغه جنگ هم شوی و چې په هغې کې یو تیګه پرته ده چې دا خیبرې بیبي دا تیګه په ده راوویشته دوی مونځ کولو نو ده ورته لاس ونیوو په هغې کې د هغې د لاس هغه ګوتې وي چې اوس هم چاپ ښکاري نو بهرحال د دې هیڅ تاریخي ثبوت نشته د حضرت علي ژوند خو دومره باریکۍ سره ریکارډ شوی دی چې که داسې څه واقعه شوی وي نو هغه به هلته کې د هغې چې کوم مورخ دي تاریخ دانان دي هغې به خامخا د هغې ذکر کړی وو نو که دا نه ده نو بیا ولې دې ته علي مسجد وایي ما ته یو څیز میلاو شو چې هغه دا و چې د سبکتګین په دور کې چې کله سبکتګین د دې علاقې کنټرول واخیستو نو هغه دلته یو مقامي علاقې چې کوم حاکم یا والی چې کوم مقرر کړی و دا هغه نوم و ابو علي اوس دا عین ممکن ده چې دا د سبکتګین په دور کې دا ابو علي چې کوم و چې د دې علاقې حاکم و نو د دې لارې نه به تیر شوی هم وي کېدای شي دلته مونځ هم کړی وي او کېدای شي دا ورکوټیشن جومات هغه جوړ کړی وي خپل نوم یې ورته ورکړی وي دا دغه ګنبد چې کوم دی اصلي جومات هم دا یوه کمره ده او دا ورکوټیشن جومات و چې په مشکله به پکې لس دولس کسه راځي اوس چې دا نور کوم جومات دی دا بیا مقامی خلکو دا رستو بیا جوړ شوی دی اصلي علي مسجد دغه ورکوټي کمره ده یو کمره چې کومه ده دې ته به علي مسجد ویلو خو دغه ابو علي والا خبره چې کومه ده د سبکتګین په دور کې چې کوم د دې علاقې حاکم یا گورنر و نو هغه هم څه زیاته مستنده په دې نه معلومیږي چې ډیوډ مونټګومري هارت په نوم باندې یو انګریز کتاب لیکلی دی نو هغه په هغې کې وایي چې کله دویم افغان جنگ کېدو او انګریز فوجونه په دې لاره تیرېده نو دا جومات نو نو دویم افغان جنگ شوی دی په کال اتل سوا اتاویا کې. اوس کچری دا مونږ امنو چې او دلته دا جماعت نو نو بیا مطلب دا دی چې دا ټولې زړې حوالی او زړې خبرې بیا بالکل ایررلیونت شي.
ڈاکٹر صاحب ویل کی گی خوشحال خان خٹک دلتا خیبر دارا کی سوخت لپارا پاتی شوائی او دا اپریدو زن مشرانو ذکر ہم پا خپل شایرے کی کڑائی نو کپا دیڑا باندی لگ معلومات را کڑائی.
آغا خدا سی دا چی کلا امین خان دا دی علاقی گورنر ہو دا کابل گورنر او کابل گورنر ما تاس کوئی چا با پیخور کیوں ہوا با کابل توم کلو راتنو نو دا لارا با استعمالو لا فوجونا با ہم وسرت لراتلو آغا چې کله د دې علاقې نه تیرېدو نو هغه ټایم کې خوشحال خان خټک چې کوم دی د مغولو سره تعلقات خو خرابتیا پکې شروع شوې وه. نو ده ته وویلی شو چې ته امین خان سره لاړ شه کابل ته. خو تاریخي حوالی داسې ملاویږي چې خوشحال خان په دې سفر کې هغه سره د دې درې نه تیر نه شو. نو د دې نه داسې یو اشاره ملاویږي چې هغې ته پته وه چې په دې قافله به حمله کېږي او په دغه دوران کې بیا په امین خان په فوجونو باندې دلته حمله هم شوه چې پکې په زرګونو مغل فوجیان چې کوم دي دا ووجل شو. د امین خان د خپلې کورنۍ د هغې کور والا د هغې مور د هغې خور دا بندیان شو بلا شی بندیان پکې نور هم دلته کې مقامي خلکو دغه کچې هغې کې ډېر داسې وایي چې بیا غلامان که او په منځنی آسیا کې بیا خرڅ کړه. نو دا یو ډیره اهم واقعه دلته شوې ده. خوشحال خان خټک بیا د دینه پس چې د هغې مغلو سره تعلقات خراب شو نو دریا خان او ایمل خان چې هغه د دې علاقې دا به ووایو چې هیروزو د دې خلکو چې کوم دی مشرانو هغې چې کله د مغلو خلاف توره روچته کړه او د هغې خلاف جنګونه کول نو خوشحال خان خټک په خپله شاعرۍ کې د هغې صفت کړی دی. ظاهره خبره ده چې صفت کولو نه هغه به د دې مرسته هم کړي د دې ملګرتیا به هم کړي. نو دا تاریخي حوالی موږ ته ملاوي.
ډاکټر صاحب مشال ریډیو له وخت ورکولو ستاسو ډیره زیاته مننه.
ډیره مهرباني.
Was it a chela la valai mazai